احمد شیبریم هرکلی مو کوم په کندوز کې ادبي غونډې د پخوا په څیر نه دي.
په یو تعداد لیکوالان او شاعران د هیواد نه وتل اوس دا غونډې لږې ټکنې شوي دي.
په خوست کې بیا د یوې ادبي غونډې پر مهال پر دې ټینګار وشو.
خپل وطن ګل وطن دا ګل وطن چاته ما پرېږدی دا ایمونږ توسي ده.
د بینظیر بوټو کتاب هیلې هدایي پښتو ته وشپاړه.
پاکستان حکومت خو ډیری وخت نظامی حکومت تشکیلوي، نو کله چې هغه نظامی لغتونه او ځینې فریزونه به کراتلل دغه په ژباړه کې به زه له ستونزو سره مخامخ کېدم.
په کابل کې د ارواپوهنې یو کتاب هم تازه چاپ شو. دا کتاب منزه غفور زی ژباړلې.
کوم مثبت اغېز چې کومه باندې کړی وو پاغې خاطر ما غوښتل چې دا زه باید وژباړم.
له شاعر او کیسه لیکوال صدیق الله بدر سره د دوی پر یوه کیسه شخېدلیم.
وروسته لاغې چې ما دا کیسه د ازادۍ راډیو لپاره ثبت کړه ما په کیسه کې بیا هم ګوتې وه.
په غزنی کې خلک نن سبا ملي سندري څنګه ډېرې اوري.
ډېری خلک یو څه اوري او دوی خپل هغه درد پکې ویني.
راوشم لومړی مطلب ته. په کندوز کې کلتوري هلې ځلې د دې ولایت د یو شمېر شاعرانو او لیکوالو په وینا د سیمه ییزو چارواکو د نه پاملرنې له امله په دغه ولایت کې ادبي کلتوري او علمي هڅې پیکه شوې دي. د دوی د خبرو له مخې چې پخوا به دوی هره اونۍ د ځوانانو او د پوهنتونونو د محصلانو د ظرفیت لوړتیا په هدف علمي او څېړنیز سیمینارونه، مشاعرې او د لیکدود لنډمهاله ورکشاپونه جوړول، خو اوس دغه فعالیتونه ټکنی شوي دي چې دا چاره د دوی د خواشنۍ سبب شوې. نور په دې راپور کې
د کندوز یو شمېر لیکوالانو فرهنګیان وایي چې واقعتا د طالبانو له رسیدو وروسته زیات شمېر لیکوالان، شاعران، ژورنالیستان او د علم ادب مینوالان د اقتصادي ستونزو له وجې له هېواده بهر ولاړل او له امله په دغه ولایت کې کلتوري، علمي، ادبي ناستې پیکه شوې دي او دې مسلې دوی خواشینی کړي دي. په کندوز کې د ځایي فرهنګي خونې مسؤول ضیاءالحق ضیایی ازادۍ راډیو ته وویل
متاسفانه کې تعداد شاعرا و نویسندای ما را وطن را تک
له بده مرغه د سیاسي تحولاتو له امله زیات شمېر لیکوالان، شاعران او فرهنګیان له هېواده بهر ولاړل او په پایله کې په دې ولایت کې فرهنګي او علمي ناستې ټکنې شوې دي. موږ په دې هڅه کې یو چې پاتې لیکوالانو او شاعرانو ته روحیه ورکړو چې بیرته خپل کلتوري فعالیتونه پیل کړي. له بده مرغه موږ په تیر یو کال کې د اطلاعاتو او فرهنګ او د کندوز پوهنتون په همکارۍ سره یوه غونډه ترسره کړې ده.
د یو شمیر فرهنګیانو په خبره یو کال وړاندې هر اونۍ به د کتابونو د مخکتنې، د شاعرانو او لیکوالانو د ژوند په اړه په دې ولایت کې مشاعرې او نورې مناسبتي غونډې به ترسره کېدلې، خو اوس په میاشت کې هم یوه کلتوري ناسته نه ترسره کیږي. شاعر او لیکوال غلام حیدر حیدر په دې تړاو ازادۍ روډیو ته وویل
یو تعداد لیکوالان او شاعران د هیواد نه وتل اوس دا غونډې لږې ټکنې شوې دي او زموږ هیله دا ده چې دا غونډې دوباره فعال شي، لیکوالان او شاعران راټول شي او دلته خپلې غونډې ولري، د خپلې ژبې، فرهنګ او ادب دپاره د خدمت جوګه شي، زموږ ادب او فرهنګ پیاوړی پرمختګ وکړي او ژوندی پاتې شي.
د دوی په وینا چې په تیر یو کال کې یو شمېر شاعرانو، لیکوالانو او فرهنګیانو په دولتي ادارو کې خپلې دندې لاس ورکړي او د بیروزګارۍ له امله درنو کارونو ته مخه کړې او په پایله کې په دې ولایت کې کلتوري هڅې او غونډې ټکنې شوې دي. لیکوال او شاعر سید نعیم اسکر وایي
هر وخت به دلته مشاعره کېدي او د شاعرانو نقدونه کېدل، مجلسونه به نیول کېدل. فعلا دا محفلونه کم شوي دي، صرف تنه ریاست د فرهنګ کم کم مجلین دي نشي او دا نور فرهنګي انجمنونه ټول دغه شوي دي، چا خبره فل شوي دي. علت یې دا ده چې یو تعداد خلک نشته، د وطن نه فرار شوي دي، تللي دي.
لیکوال او د نظر خاوند محمد اسلم رشیدی هم ورته خبره کوي.
مخکې له دې نه موږ ګڼ شمېر ځوانان راټول کړي وو چې ورسره مو په اونۍ کې یو ځل غونډه کوله. په دې غونډه کې به علمي سیمینارونه وړاندې کېدل، اشعار به ویل کېدل او همداراز د ځوانانو د ظرفیت لوړونې باندې به مو کار کولو. خو اوس مهال موږ دفتر نه لرو او ګڼ شمېر نورې مالي ستونزې دي چې د هغې له وجې موږ نشو کولی خپلو غونډو ته دوام ورکړو.
د دې ولایت شاعران او فرهنګیان وایي چې پخوا په کندوز کې لسګونه فرهنګي او مدني ټولنو فعالیت درلود، خو د اقتصادي ستونزو له امله زیات شمېر فرهنګي او مدني ټولنو خپل فعالیتونه بند کړي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په کندوز کې ادبي غونډې د نورو ستونزو تر څنګ د دې عمل کمې جوړې شي چې یو شمېر لیکوالان او شاعران په تیر سباندې وکال کې لوروستي سیاسي تحول وروسته بهر تللی دي. په خوست کې بیا لیکوالانو او فرهنګیانو په یو غونډه کې لیکوالان او ځوانان وهڅول چې له هیواده ونوځي او ناهیلي نشي. د خوست په اسماعیل خیل او مندوزیو کې تیر اونۍ د شاروالي او فرهنګیانو لخوا آزاده مشاعره وشوه. له خوست نجیب الله خیل راپور لري.
د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د علیواد کلی په هجره کې څړبن کلتوري مخام ادبی بندر او یو مشاعره جوړه شوې و. دا کلتوري پروګرام چې د یاد ولسوالۍ د خاروالۍ او فرهنګي ځوانانو په نوښت جوړ شوی و، د خوست د بیلابیل ولسوالۍ او سیمو سربیره د یو شمیر نور ولایتونو فرهنګیانو او شاعرانو هم پکې برخه اخیستې و. د برنامه تابیا کوونکو ول لدی برنامه موخه د ځوانانو او فرهنګیانو ترمنځ د همغږي او همکاري ډیرښت همدارنګه هغو ځوانانو ته د ډارګرنې او تسلۍ ورکول دي چې په افغانستان کې د وروستي سیاسي بدلون وروسته د بهرنیو هیوادونو مسافرت هم لاوي تړلې دي. د اسماعیل خیل او مندوزه او خاروال انارګل همدرد آزادۍ رادیو ته ول
دار تلدن ما هدف داغه و چې د ځوانونو یواله او شناخت سره وشي. ځوانون نن سبا مایوسه شوي دي، تختي او داغه یو پیغام ورکو چې خپل وطن ګل وطن دا ګل وطن چاته ما فریک دی، دا ایمونګ توسي ده او مونګ توسي به په ګاډه به آبادو.
لیکوال او فولکلورست الحاج عبدالکریم پتنګ دا ډول ادبی ناستي او بندارونه د ځوانانو د فکری ودی او د هغوی ترمنځ د دوستۍ او همکارۍ په پیاوړتیا کې ګټوري بولي.
دا ټول ځوانان دي ان شاء الله ټول په علم په باندې سنبال دي. دلته ډیر څاوري درا کیږي او ډیر خلک راځي. ته هر ونه چې دی وایو خبره ده کې دوی لپاره د یو کتاب حیثیت لري. دا غونډه همیشه باید وي او ځوانان همیشه باید په ناستو کې، په خبرو کې، په مشاعرو کې، په اجتماعي کارونه کې سره یو ځای وي.
د برنامه یو بل آسان چاري شیرنواز درنخت ویل دا برنامه د هیواد په کچه د مخ خلیکوالو او فرهنګیانو سره په همغږي کې را بللي.
ټول خوست ځوانانو بلکې د لوی پکتیا انتر مرکز کابل پورې مخ خلیکوالانو شاعرانو سره په تفاهم سره را بللي. دوه هله ورزو دغه د خوست او د هیواد په بلو بلو ولسوالیو کې ایجاد شي ترڅو د وطني ملي احساس په پیاوړتیا کې ان شاء الله دا رغند رول لري.
د لاند واین او ورسته د برنامه دویمه برخه آزادی مشاعره تزانګړی شوی و. شاعر الحاج محمد آور خاورین او یو بل خوستی شاعر فریدون ریان خپل شیرونه داسې وړاندې کړل.
زړه می ګرم نه دی مړه کون خنیم، یو خوا خندا بل خوا سلګی اورما، ایا د ول ته پوس نشم کړلای څو بنغمه د بیغمه اورما. ز شاعر نه يم خو شاعر زړګی می د خپل قلم پز بزلتیا میندې کولا ایمان او مین ژوند توای دروغ یې نزدا پر اختیار میندې.
ژوند د برا تللو تسلسل دی نه د حکته تک. ژوند که حکته تک شي داسې تک خوب هم کوي. او یو بل لغه دی چې خوګوي به ژوند په خپل په نړۍ کې د میوه په خوند کې نه وي د غوري لاس. بیرغ نه دی، بیرغ نه دی، بیرغ نه دی، د وطن په سر می امن تیروي لاس.
یاد مشاعری ته د ننګرهار څخه راغلی شاعر نهضت الله نورزی او د سیمې یو بل ځوان شاعر قسمت خان وصال هم خپل شعرونه وړاندې کړل.
بیل تاب پکې هیڅ خوشاله نه يم که خدای سل چته بنگله راکړي د زرو. چا مزمکه په بلو پلور لا یارا، چا مزی وکړي زمونږ په نخترو. چې تر سو پوری قوی اتحاد نه وي امن ناراضي د سولې پسندرو. چرته زما د خپل ځان زندګی کومه زه نورزال ژوند تنګ يم ملګرو.
اشد ضرور ده او بخی ارتیا ده آنند لدل یارا جدی ارتیا ده مور منزل تنگ ده شو ویم خو ستا ده دعا و حس سی ارتیا ده نن خو بیا لخه ده دیر یا دیگم لکش بیا ده یو سری ارتیا ده و زن وژنه به زن نخلاص و باید چوش زندگی ارتیا ده.
د سړبن ادبی ماخام د مشاعرې په اوږدو کې یو شمېر شاعرانو په زړه پورې ترنمونه هم وړاندې کړل. ځایي شاعر نواب صدیقی په خپل ترنم کې مخاطبین د تڼیو د غرونو ګورګورو ته دعوت کړل.
خوس په اسماعیل خیلو او مندوزیو کې غونډه او مشاعره په دې تکل جوړه شوې وه چې ځوانان وهڅوي چې بهر ته ولاړ نه شي او په خپل وطن کې پاتې شي. بهر ته د تک د پیښې په تړاو یوه لنډه کیسه هم په دې خپرونه کې لرو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
تازه دوه کتابونه په کابل کې چاپ شوي دي. د پاکستان د پخواني سر ریاضم بینظیر بوټو کتاب او ل اردو څخه د قاسم علي شاه د ارواپوهنې یو اثر. هیلی هدایی د بینظیر بوټو کتاب له انګلیسي ژباړلې ده. د کتاب نوم دی مصالحه اسلام ولسواکي او لویدیز. دا کتاب اوس په کابل کې چاپ شو. لاخلي هدایی څخه به واورو چې دا کتاب چې څلور سوه مخه دی دی په څومره وخت کې ترجمه کړی؟
دا کتاب ما دوه کال مخکې ژباړه ما شروع کړې وه او د دوه میاشتو په بهیر کې ما ژباړه بشپړه کړه.
هیلی جان هدایی دا تو سو مخه کتاب باندې تاسو نو په چلر ور ساتونو کې څو ساته کار کاوه چې په دوه میاشتو کې خلاص شو؟
یو ډول تقسیم اوقات می ځان ته جوړ سه باید دغه سهار له نو بجو نه پیل ورته وکم د ماخام مخصوصن تر دولس یا تر یو بجو پورې متواتره توګه بس د کتاب ته ناستم. د رخصتی موږ درلودې له پانتون وروسته نو زه به د سهار له نو بجو نه د ماخصوصن تر دولس بجو یا هم بعضې وخت تر یو بجو ورته ناستم. شپږ ساعته خوب می درلود. نور د لمانځه د ډوډۍ د خوړلو وخت
انګلیسي چې مو کله پښتو ته دا کتاب ترجمه کاوه په څه ډول جملو کې مو مشکل درلود؟ مثلا کله په ژباړه کې اوږدې جملې سخته ترجمه کیش؟
نه، د اوږدو جملو هغه نو ستونزه نه وه. د ژباړې په وخت کې ژباړه سی کوي هغه مسلکي خلکو ته ډېر اړتیا وي، نو ځکه خو ما د سیاسي کتاب غوره کړی ځکه د ما خپله مسلک هم سیاسي علوم دي، ما لوستي دي سیاسي علوم. نو په دې کتاب کې ځینې داسې ځایونه وو لکه نظامي برخه، د پاکستان حکومت خو ډېری وخت نظامي حکومت تشکیلوي، نو کله چې هغه نظامي لغتونه او ځینې فریزونه به کې راتلل د هغو په ژباړه کې به زه له ستونزو سره مخامخ کېدم. نور د اوږدو جملو او داسې نور برخو ژباړه دومره ستونزمنه نه وه.
کله پیچلي سیاسي موضوعات ممکن چاته سخت شي په تیره بیا چې د قضیې له شا یا هغه په انګلیسي کې چې بک‌ګراوند ورته وایي له هغه څوک خبر نه وي د ژباړې په وخت فهم سخت شي، له داسې مشکل سره مخامخ شوي یاستې د ژباړې په وخت کې؟
لسم نه، ځکه مخکې له دې چې موږ د دې هڅه وکړو چې یو کتاب وژواړو، بل دغه نه مخکې موږ یو ډېر د کتاب لوستلو سره عادي وو، څو ډېر کتابونه په ورته مسله کې لوستي وي. نو دا سیاسي موضوعات دي او ډېری ما خپله مطالعه هم د منطقوي سیاست په لوستلو کې تېره کړې ده. نو دې کتاب کې چیرې محتوا ته وکتل سي خپله د افغانستان سره مربوط سیاست او یا هم د پاکستان کوم داخلي موضوعات سي دي او هغه ستونزې هغه اختلافات د سیاسي ډلو او د نظامی حکومت ترمنځ دي، او بیا په ټوله کې دا کتاب سي د کلاش اف سیویلایزیشن یعنی تمدنونو د ټکر سره په خبرګون کې د کل سویدا. نو د ما دغه په حق له هم مطالعه درلوده. نو کله چې ما ژباړه کوله نو د دې ټولو مواردو په حق له مخ کې یو عمومي مطالعه درلوده. نو کله چې دا کتاب ترجمه کاوه دومره له ستونزو سره نه مخامخ کېدم.
لا غل هدایي څخه په مننې د دې بل تازه چاپ شوی کتاب پاړه نو مې د کامیابی ستاسو لارې څاري. دا کتاب منځي غفورزي له اردو ژباړلې دی. په اردو کې نوم دی کامیابی کا پیغام. اخلي غفورزي تر دې مخکې له اردو ژبې د نیلا دانت ناول د مجرم څوک دی په نوم پښتو کړی وو. لا تخلیقي اثر د ارواپوهنې په لور سفر څرنګه له منځي غفورزي څخه به له علت خبر شو.
زمون په ټولنه کې عزت چبوره ما په دې لحاظ باندې ډېر اړتیا لیدل کېږي، او څنګه چې دغه څه کتابونه ډېر نه دي لیکل شوي، نو هدا قل موږ باید وشو کولای چې د نور ژبو څخه وژباړ. دې کتاب چې کومه روحیه ما ته هغه وخت کې راکړې وه، ما چې لوستلې وو کوم مثبت اغېز چې په ما باندې کړی وو، په هغې خاطر ما غوښتل چې دا زه باید وژباړم، او هغه کومک چې ما سره کړی دا باید نور خلکو سره، نور افغانانو پښتنو سره هغه کومک وشي.
تاسو چې کله کوم ناول ترجمه کړی دی، دغه ناول نوم هم تاسو بدل کړی دی، نیلا دانت. تاسو مجرم څوک ته په نوم ژباړل دي، او دغه اوسنۍ کتاب مو هم نوم تاسو ور بدل کړی دی، علت یې څه دی؟
د کتاب نوم ډېر مهم دی کنه، خلکو توجه ته نه کېدل او د کتاب داسې نوم ورته مبهم معلومېده او نه غوښتل چې دا ولولي. نو هغه نوم چې ما ورته غوره کړ هغه ډېر داسې جالب و او تر ډېره د کتاب هغه کیسه او هغه داستان چې په هماغې باندې څرخېده نو دا ورته ډېر یو ښه نوم و. او زه داسې کوم معلومات چې لرم ژباړونکی کولی شي چې ځینې شیونه په هغې کې بدل کړي په د هغه کتاب د ژباړې څخه وروسته خپلې ټولنې ته په کتو سره او د خپل د نظر مطابق هغه ځینې بدلونونه په کې راوړل.
مثلا عنوان چې تاسو بدل کړی دی لیکن همدغه اثر کامیابی ستاسو لارې څاري، په منځ کې هم تاسو تغییرات راوستي دي او کنه په منځ کې مو غرض نه دی ورکړی؟ ځینې
افسانې دي چې د هغوی په ټولنه کې مثلا عامې دي او هغوی پرې باندې باور لري دغه د پاکستان خلک، نو هغه ماتې نه لرې کړي دي ځکه دلته هغې ته اعتبار نشته ده او موږ پرې باندې ډېر باور نه لرو.
تاسو په دې برخه کې مثال راکولی شئ؟
مثلا دی کې یوه کیسه وه د قائد اعظم په اړه چې د دوی دپاره یو هغه ده که نه مشهور او دوی پاکستان جوړونکي ګڼي او هغه ته ډېر احترام قائل دي. د هغې ډېر صفات او ځینې باورونه د هغه ول چې هغه پکې ذکر کړي ول د مثالونو په توګه.
تاسو وویل چې د ارواپوهنې دا کتاب تاسو لوستی وو، د ژباړې له اصولو سره سم چې کله یو څوک یو اثر ترجمه کوي باید هغه کتاب له سره تر پایه پورې ولولي، حتی ځینې کره کتونکي خو وایي چې بیا بیا باید وګوري. دا کتاب چې کله تاسو ولوست تاسو ویل چې په تاسو باندې اثر درلود، څه ډول اثر؟
په هغه وخت کې چې ما د دې کتاب ژباړه پیل کړه زمونږ پوهنتونونه رخصت ول او دغه قرنطینو په اصطلاح، نو زه داسې یو څه ډپرس وم په کور کې پاتې کېدو سره. نو دا کتاب په هغه وخت کې ما د دې لوستل پیل کړل او زه ډېره وهڅولم چې زه کور کې کوم پاتې شم، مفید کارونه کولای شم، او دا په دې معنی نه ده چې زه اوس کور کې یم نو زه د خپل انرژي او خپل وخت همداسې ضایع کوم. زه باید خپل د وخت او د انرژي نه استفاده وکړم او که نور څه نه نو زه حداقل کتاب ژباړلی شم، همداسې نور برخو کې زه کولای شم چې فعالیت وکړم. یعنی هغه حالت نه زه وویستلم چې کوم حالت ما درلوده، کوم خفګان، کوم فشار چې په ما باندې و هغه ډېر راکم شو، او ما خپل کوم هدفونه چې آینده دپاره درلودل د هغې دپاره مې پلانونه جوړ کړل او نور مې په ځان باندې کار شروع کړ.
له آخري غفر زوی څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله پر منځنی څپه 12.5 او اف ام 0.15
د سفر په نوم د لیکوال صدیق الله بدر کیسه له دوی څخه ورو بیا پر همدې کیسه له شاغلي بدر سره شخه دلایم. لمړی به کیسه سره واورو بیا به نقد مخه کړو.
سفر صابر د کور دروازه کلوپ کړه، یو څو اسویلی وکیخ او له ځان سره وویل کاش رور را سره خوای او نن می کور او کلیانی هغه ته سپارل. وریاد شول چې د لا تیر کال له خپلو بچو سره بهر ته وتلی شو خو رور یې ناحقه عریضی پرې وکړې او له سفر نه پاتې شو. وروره کاش داسې دې نه وای کړي او موږ په داسې ورځ وتلو ته نه اړ کېدو او خپل شته به مو په نیمه بایه له لاسه نه ورکول. کلیانې خپل ګاونډي ته چې له ده سره یو ځای له کوره راوتلی و ورکړي. کور یو ښه کس ته ورکړه چې راورانې نه کړي کرایه ټول استا کاش خرڅ کړی دی وای پته نشته هسې نه موږ هم دروالو زو ما هم دا غوښتل خو نه پوهېږم ولې یو دم له خپلې پرېکړې واوښتم دا اول ځل دی چې د خپل زړه خبره منم له ګاونډي سره د مخاخې په وخت کې وویل فرش و ظرف او نور هر څه مې خرڅ کړل یوازې یو دولس متره قالینه پاتې چې په تاکاو کې ایښې که په کار دې شوه یو ایسه ګاونډی مسک شو بچی دې لوی لکه چې پوی وې زموږ د لویې کوټې فرش له کاره لوېدلی د هوایی میدان په سړک چې ورسیخ شول صابر شاتني سیټ ته مخ واړاوه د خپلو دوو پیغلو لوڼو او دوو زلمکۍ زامنو پر مخ د خوشحالۍ د نښو په لیدو وغوړېد خپلې میرمن ته چې د ډریور د سیټ شاته ناسته وه او په فکرونو کې ډوبه وه وکتل غوسه ورغله پرې ورغږ کړل ښځې چرت وهل نور پرېږده خوشحاله اوسه که په نیمه بایه هم و ټول شیان مو خرڅ شول او یو څه پیسې راجوړې شوې طلا په امریکا کې هم شته هلته یې درته اخلم میرمن یې څه ونه ویل خو مشره لورې چې تر نورو ډېره خوشحاله وه وی پوښتل هغه راسن امریکا ته ځو که په قطر کې مو هم شپې راځي لورې امریکا او قطر نه مهم وطن لی میرمنې خبره ور پرې کړه په مینه یې د خپلې لور پر سر لاس تیر کړ او وی ویل د تقدیر خبره ده که آب و دانه مو په قطر کې وي قطر کې به اړو او که نه وي امریکا یا بل ځای کې به شپې کوو خو کاش ښځه له کاش ویلو سره غلی شوه صابر ترې وپوښتل خو کاش څه کاش ورور دې راسره هسې بې ځایه خفګان نه پاله او نن هغوی هم راسره یو ځای تللی وای هغه سرتنبه دی کله د چا خبره مني که د هغه له خوا د راستول شوو خپلوانو خبرې مو منلې وای موږ به هم پاتې وو ښځه یو دم اواره ورېږدېده څنګ ته یې ناسته لور لکه چې پرې پوهه شوي وي ویې پوښتل مورې ولې بیا له څه شي وویرېدې ښځه نیغه پر خپل ځای کېناسته نه له څه شي نه یم ډاره شوې نو بیا ولې ورېږدېدې هغه ورځ رایاده شوه چې میاشت مخکې تره دې زموږ کور ته راغی رډې غوسناکې سترګې رانیولې وې او قسم یې وکړ چې بدل رانه اخلي دا خو لا پرېږده چې ویلي والله که مو خارج ته تللو ته پرېږدم خاوند یې پر خپلو زنګنو ایښی بیک راپورته کړ یو بغل شاته ور کوږ شو او وی ویل هن دا بیک واخله دوی غټې کرې مې درته نه دي خرڅې کړې خوشحاله اوسه په هغو خبرو ډېر چرت مه خرابوه هغه خو نه غوښتل خو دا دی موږ ور روان یو ښځې یو سوړ اسویلی وکړ کاش کیسې نتیجه ورکړې وای آخر هغه هم په دولت کې یو څه وو د هغې له دې خبرې سره صابر په چرت کې لاړ د خپل ورور خبره ور یاده شوه چې شل ورځې مخکې د ده یوه ملګري ته کړې وه غم یې کړی اول خو صابر رانه وتلی نه شي که ووځي هم ژوند پرې آن هماغه امریکا کې حراموم یا به خپله ځم او یا به په وکیلانو سابه ورته په مالګې کوم موټر د هوایی میدان دروازې ته ودرېد د خلکو بیروبار او شورماشور و یو نیم موټر او پیاده کسانو لپاره میدان ته د ننوتلو اجازه ورکول کېده ډریور موټر ودراوه او د ده پر ولي لاس کېښود ورسېدو د صابر مشر زوی د خلکو ګڼې ګوڼې ته په کتو وویل خدای زده که وکولی شو میدان ته ننوځو ټول کابل بهر ته روان دی همدا چې صابر غوښتل د موټر کرایه پرې کړي موبایل کې د مسیج کړنګ شو لومړی او تازه ایمیل کې لیکل شوی وو بیړنۍ او مهمه خبرتیا صابر ډریور ته وویل چې موټر یو ګوښه ودروي پر خپلې چوکۍ تکیه شو ایمیل یې پرانیست ضروري خبرتیا په بخښنې سره خبر درکو چې ستاسو پرواز او امریکا ته سفر کنسل شو وجه یې دا ده چې څو میاشتې مخکې ستاسو ورور دی وو وکیل پلاس پر تاسو عریضه کړي چې د هغه قرضدار او خوندار یاست. هغه لیکلی چې نمو د هغه ځمکې پیسې چې تاسو ترې اخیستي ورکړي دي او نمو په ترکیه کې د هغه د مسافر زوی د وژلو په اړه ورته سم او په وخت معلومات ورکړي. دغه معلومات ګړی مخکې دی وی محکمې لخوا را سره شریک شوی دی.
د پښتو په تخلیقي ادب کې ډیر کله کیسه لیکوال هغه څه لیکي چې د نوې تجربه کړي یا یې دومره درک کړي وي لکه لیدلې کتلې. صدیق الله بدر په دې کیسه کې داسې موضوع نه ده انتخاب کړی چې یوازې د خیال زیږنده وي. بهر ته د افغانانو د تک کیسه دومره تکرار شوې ده چې د افغان لیکوال په رګ رګ او پوست پوست کې ځای نیولی دی. بدر صاحب، د کیسې نوم مو سفر شي، دا نوم مو د کیسې تر لیکلو مخکې انتخاب کړی که وروسته؟
زه اکثرا چې کیسې پیلوم کوشش کوم چې دغه پایل نه نو ورکم، خو دې کیسې ته ما تر لیکلو وروسته نوم کې خود سوچ مې کاوه چې دې کیسې لپاره څه ډول یو نوم ورکم چې نه کیسې افشا کړي او نه کیسې ته بل زیان ورسوي. درې څلور پنځه نومونه مې ورته غوره کړل، خو په پای کې دې نتیجې ته ورسېدم چې ښه نوم به د دې کیسې لپاره سفر وی.
کله چې مې کیسه واورېده فکر مې وکړ چې داسې یو نوم دی چې دا ټوله کیسه رانغاړي. د کیسې لومړۍ جمله بدر صاحب چې لیکي تاسو صابر دروازه کلپوي، دا یو حرکت دی. حرکتونکي ټینګار کوي چې کیسه په حرکت بهتره دی چې پیل شي. خو په دوهمه جمله کې د سوړ اسویلي صفت او موصوف کلیشه نه دی، همدا سوړ اسویلی لاندې هم یو ځای تاسو راوستی دی.
تاسو اوس د کلیشې نوم ورته واخیست، واقعاً د عبارت او دغه جمله کلیشه شوې ده. خو ما ته یو ډول موتیف ښکاري چې زه داسې انګیرم کله کله چې کیسې لیکم چې زه وایم زما کیسې که څوک پیژني له دې هم وپیژني چې بدر چې کومې کیسې لیکلي دي په اکثرو کې دغه سوړ اسویلی راغلی دی. ما ته داسې یو شی ښکاري سره له دې چې دلته سره موافق یم چې دا جمله ډېره کارول شوې ده، کابو هر لیکوال یې کاروي. څومره چې کوښښ کوم په دغسې ځایونو کې یو بل وړ جمله راواخلم، یو تصویري جمله راواخلم، هغه نه شم کولی. دغه جمله خولې ته مې راځي او زه بیا لیکم.
بدر صاحب، د نثر په برخه کې بیا هم که زه او ته دغه شیبه په کابل کې په یو رستورانت کې ناست وای او خبرې مو کولې او ما درته ویلې وای چې ما پریکړه وکړه چې له تاسو سره مرکه وکړم، زما دا د پریکړې کلمه به په دې جمله کې بل ډول تاسو ته نه وښکاره شوي؟
بالکل بل وړ.
نو د سفر په مکالمه کې دا جمله یو دم له خپلې پریکړې واوښتم ناشنا نه ده؟
دغه سې ده. دا کیسه که رښتیا درته ووایم څلور ځلې پرې تللی او راغلی یم، سفر مې کړی په دې کیسې کې. خو ځینې کلمات اوس هم په دې باور یم چې راڅخه پاتې دي چې زما زړه نه غواړي چې هلته وي او هغه ځای وي. ما چې خپلې کیسې حتی خپرې کړې هم دي، حتی په مجد زما په لومړنۍ او دویم ټولګه کې کومې کیسې راغلې دي، زه بیا هغو کیسو ته ناست یم، ځینې شیان مې پکې اړولې را اړولې دي. نو په دې کیسه کې نه یوازې دا کلمه بلکې ځینې نور کلمات هم شته چې هغه اړول غواړي.
که تصویر ته راشم بدر صاحب، دا تصویر په کیسه کې ماشومان له خوشحالیو په جامو کې نه ځایېدل، فکر نه کوي چې دا وینا ده؟ وړاندې دا تصویر، دا لنډ تصویر چې صابر د ښځې له خبرې سره په چرت کې لاړ، دا چرت هم تصویر کېدای شوی، یعنی د کیسو له اصولو سره سم څه باید ښکاره شي. یعنی که تاسو لیکلي وای د ماشومانو د خندا ژغ جګ شو مثلا داسې، نو تصویر به ښکاره شوی نه وای؟
بالکل، دا خبره دې منم. کرکتنې د اصولو له مخې او د کیسې د جوړښت او د کیسیز ادب له غوښتنو سره سم دا برخه باید تصویر شوې وای.
البته همدا تصویر په مکالمه کې هم بیانې دی شي، لکه د میرمنې د چورت وهلو په ارتباط چې صابر هغې ته په کیسه کې وایي چورت وهل پرېږده خوشحاله اوسه، دا بس دا بیا هغه اصول هم په دې شکل باندې مراد شوي دي.
زه خدا وایم چې د ځینو کلماتو عبارتونو او جملو راوړل چې هغه داسې اطلاق کېږي چې یو شی باید وویل شي یا یو شی باید ښکاره کړل شي، منظور دا وی چې کیسه څنګه ښکلې کېدای شي. ځینو پیغام مطلب په ځینو حالاتو کې ویل غوره ښکاري او په ځینو حالاتو کې ښکاره کول دی وی صحنی غوره ښکاري. کدا و منو چې نه راځي هر څه په کیسه کې یو چا تخکاره کړو، لکه د سینما د پردې غوندې چې هر څه د سړی لسترګو تیریږي، دغه کیسه هم باید سر نه تر پایه دغه سي د لسترګو لسترګونه تیر شي. خو زه فکر کوم چې دا په ځینو حالات کې لږ ستونزمن وي او ځینې عادتونه هم وي چې ورسه دا به ډیره سخت وي چې تا په یو مرحله کې کیسه لیکل پیل کړی وي چې دا وخت دوه تغسی او شایو او بیا قرار قرار ته مخته راغلې او دغه دواړه یا درنه ګډیږي یا تیر خپل ځای پرې دی نو را اخلي.
یو شای دود شي انسان هغه دود په خوځي په دې کې شک نشته. او ستاسو دا خبره هم په ځای ده چې دا د کرکتون کو خبره ده، هرڅه ممکن نه دي چې په کیسه کې ښکار شي، لیکن تر وسه وسه خصوصا نوې کیسه بیخي نوې کیسه حڅه کې به هر څه تر ډیره هدا پوری ښکارا کی. البته ک ډیره د ښکارا کولو په خوا باندې لیکوال میلان ښکارا کوي، بیا کیسه ممکن تر حد زیاته وجده سي. د مکالمې په برخه کې د میرمنې په خبره کې دا جمله چې د لیور په برخه کې وای هغه هم لوی مامور وو، فکر کوم د داستان مخې عالی جمله ده چې د کور شزه مامور چارواکي نه غني. په مکالمه کې دا اصطلاح هم لوستون کې کابل ته ورولي چې وای حسنه زه هم دروال وزم. څنګه تاسو هم دا احساس کوئ چې کلمه دا برخه لیکله؟
بالکل، ما د همدغه گاونډي په سترګو کې خپل انزور لیدل. ما فکر کوم چې زه همدا خبره یو بل چاته کوم، خو قرار قرار دی پاره ته ورسېدم چې کله کیسه خلاص شو چې زه خود هغه سړی نه وم، ول د کیسه لیکل په جریان کې ما داسې یو فکر کاوه، ځکه زما ډېرې ملګري ولاړل بهر ته او زه د دې لپاره تر اوسه پورې پاتې یم او همدلته کابل کې یم، وطن مې دی او پکې اوسېږم. هغه نور ملګري مې چې تللي دي مجبوریتونه وو، خدای دې بیرته ژر راستانه کړي په وطن کې، حالات خدای دې نور هم ښه کړي چې ټول بیا سره په خپل وطن کې وګورو. کله کله بیا دغه د صابر په نقش کې راتلم، کله به چې د بل چا تصویر به مې ورکاو، مثلا د صابر د ورور هغه تصویر ته ورتلم. یو وخت داسې مې احساس وکړ چې زه دغه ټکسیوان یم چې دوی لیږدوم کنه، نو ما وی چې دلته خو د دوی سړي مکالمې نشته او ما داسې احساس کوم چې رښتیا زما موټر کې دوی سپاره دي او زه دوی میدان ته رسوم او دغه ټول شان زه له نږدې نه ګورم او دې سړي خبرې اورم او بالاخره چې د ده سفر څنګه له ناکامۍ سره مخامخ کیږي او دی ناامیده کیږي.
بدر صاحب، په عمومي ډول که یو نظر په کیسه تیر کړو، دا کیسه 222 کلمې ده. په دومره الفاظو کې د افغانانو یو لوی درد چې بنسټ بد اخلاقي ده، یعنی بخیلی، انزور شوی ده. د دوو کورنیو بی ځای سیالي، بهر ته تګ، د وی کورنۍ حال، د ماشومانو احساس، د کور د مشر تشویش او د میرمنې اندیشنه، د هر څه په دومره الفاظو کې رانغشتل کمال دی. خو یو شمیر کرکتون کې د نویو کیسو په ارتباط بدر صاحب دا نظر لري چې د اختصار له امله د نویو کیسو الفاظ ورستر بلي شعر ته نږدې کیږي، یعنی له هرې کلمې سره به حساب کوو. تاسو د دې کیسې تر لیکلو وروسته له هر لفظ سره خبرې کړې دي؟ یعنی د بیا کتنې په وخت مو په تنقیدي نظر هرې کلمې ته کتلي دي او ورته تم شوي یاست؟
بالکل، وروسته لاندې چې ما دا کیسه شیبر صاحب ستاسو لپاره د ازادۍ رادیو لپاره ثبت کړه، ما په کیسه کې بیا هم ګوتی وه، خی اوس کیسه شپږ نیم سو کلمو ته رالنډه شوې وي. دغه عادي خلک وایي چې گرفتاری مې زیاته ده او زه نشم کولای چې ځینو کارونو ته ورسېږم، نو داسې مصروفیتونه او بوختیاوې ډېرې دي او ستړیاوې هم ورسره وي، سړی نشي کولای چې دغه وکړي، خپلو ځینو کارونو ته ورسېږي په هغه خپل وخت سره. نو زما عمومي باور هم دا دی لیکوالۍ او شاعرۍ کې چې موږ کولای شو په څومره لنډو الفاظو کې یو انزور د خپل لیدونکي یا لستونکي یا اوریدونکي مخې ته کېږدو، دا به غوره کار وي. زه فکر کوم زما ډېرې کیسې دغسې دي چې یو څه د پخوا وختونو اغېز پرې پروت دی، یو څه د منځ دورو او یو څه هم د نوې کیسه لیکنې تجربه
کې راخستل شي. لشاغلی بدر څخه په مننی په ازادي راډیو ادبي مجله کې به دا هم واوري چې په خسني کې د سندرو مینوال زیات شوی، د وطني سندرو مینوال.
ازادي راډیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي راډیو.
افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې د موسیقي آلاتو سره پکې سندرې منع دي. طالبانو د خپلې تیرې واکمنۍ پر مهال د نوې میلادي لسیزې په وروستیو کې هم له سندرو سره مخالفت کاوه. هغه وخت ګرانه وه چې خلک سندرې واوري، خو نن سبا د ټکنالوژۍ له پرمختګ سره د سندرو مخه نشي نیول کېدای. خلک په موبایل کې هم سندره اوریدلی شي او په کور کلي کې هم د انټرنیټ له لارې سندرو ته غوږ نیولی شي. له غزنی خبر لرو چې هلته د ملي او وطني سندرو مینوال زیات شوي دي. په دې ولایت کې اوس ګڼ شمېر خلک ډیری وخت د موټرو او دوکانونو ترڅنګ په کورونو، محفلونو او نورو ځایونو کې ملي سندرې اوري. دوی وایي په دې وروستیو کې د دغو سندرو اوریدلو ته زیاته مخه کړې ده. نور په دې راپور کې
هر چا دزڑ مانا بد بڑو گران افغانستان بد بڑو
شاوخوا دیرش کلن علی خان خپل بابوجي موټر کې دغه سندره لګولې. دای په ښار کې ټیکسي چلوي او ډیری وخت ښار خلک لا یو ځای څخه بل ځای غم شادي ترسوي. علی خان وایي په دا وروستیو کې له ملي او وطني سندرو سره مینه زیاته سوي او ډیری وخت د سفر پر مهال دغه سندرې اوري. نوموړی وایي انسان د طبیعت او زمان تابع وي.
انسان ټول وخت د چاپیریال تابع وي. تاسو فکر وکړئ که چیرته انسان مین سي نو ټول وخت بدمینې سندرې اوري یا بدمینې شعرونه اوري. که چیرته انسان غریب سي د غریبۍ اوازونه به اوري. که چیرته انسان مسافر شي نو طبعاً به د مسافرۍ سندرې هغه د پردیسۍ سندرې اوري. خو اوس یې خلکو دغه شي ته مخه کړې، نو دا یوازې په دې دلالت کوي چې وطن په بد وضعیت کې. کله چې وطن په بد وضعیت کې وي نو مجبور یې سړی حماسي یا وطني شعرونه واوري.
دا یوازې علی خان نه دی چې له وطني او ملي سندرو سره یې مینه زیاته سوې، بلکې په غزنی کې ډیری کسانو د دغه ډول سندرو اوریدو ته مخه کړې ده. دوی وایي د وطن په روانو حالاتو یې زړه خوږیږي خو وس یې نه رسیږي. اوس د وطن مینه په همدغه سندرو ماتوي او زړه ته یې سکون ورکوي. شاوخوا 25 کلن عزت الله بیا په غزنی ښار کې دوکان لري. نوموړي د عبدالله مکوري سندره لګولې. دای وای په دا وروستیو کې د عبدالله مکوري د سندرو ترڅنګ نورې ملي او وطني سندرې اوري.
د وطني ملي سندرو په اوس عصر کې د زیاتره اوریدلو همدغه علت زما په نظر دا ده چې په پخوانیو وطني او ملي سندرو کې زیاتره د وطن مینه، احساسات، پند او حالات مطابق ویل شوي دي. نو علت یې هم دا ده چې د اوس عصر خلک زما په شمول زیاتره پخوانۍ وطني او ملي سندرې اوري او مینه یې ورسره پیدا شوې ده.
عزت الله په دې باور دی چې په اوسني وخت کې خلک ډیری وخت د موټرو ترڅنګ په کورونو، محفلونو او نورو ځایونو کې ملي او وطني سندرې اوري، خو دغه سندرې پټې اوریدل کېږي. نه یوازې دا چې په موټرانو، دوکانونو او ځینو نورو ځایونو کې د ملي او وطني سندرو اوریدل زیات شوي، بلکې په ډیری کورنیو کې هم خلکو دغه سندرو اوریدلو ته مخه کړې ده. ملغلره د غزنی پار بابا سیمه کې اوسېږي، دا وایي اوس مې دا سندرې سختې خوښېږي.
دغه سندرې چې د وطن په اړه ویل شوي دي، د وطن درد پکې پروت ده او موږ خلک یې احساسوو. اوس بیخي ډېر خلک د دې مینهوال شوي دي. زه چې ګورم نه یوازې په ښارونو کې موټروانان دا سندرې اوري، حتی په کورونو کې مېرمنې ماشومان چې د وطن په اړه ویل شوي دي هغه ملي سندرې ډېری خلک یې اوس اوري او دوی خپل هغه درد پکې ویني، خپل احساسات پکې بیانوي.
دا په داسې حال کې ده چې په اوسني بحراني حالت کې د غزنی ترڅنګ د ټول هیواد اوسیدونکي د یو ښکلي سمسور او ودان افغانستان په هیله ژوند کوي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو ادبي مجلې دا خبرونه رانغاړو. تر بلې خبرونې مو زحمت چې بر خدای سپارم. شدي
مرنے دلے نہ دے منگش پہ یوں زمانے